Auwazia.
Nen Auwazia.
السلام علیکم درنو ریدونکو بیا هم ستړي مشي د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ته اوس دنن او وضعیت پروګرام لرو. د پروګرام کې د سیمې د افغانستان او ساسي د کلی کور او باندې د حالاتو په حق له خبرونه رپورټونه مرکې نشریږي او د دې ترڅنګ نن یو بل خبره تاسو ته کوم چې هغه دا چې لګروسه کول شي د ساسي غږ پروګرام ترې شي خپل نظریات الته سرګن کې د دنیا او د افغانستان د حال او وضعیت په اړه کې خو اوس په دې پروګرام کې د غوښ چغېګو د نن او وضعیت په پروګرام کې خبره ده چې په تیرونه کې په پاکستان کې د بلوچستان د ازادي پاوز بریدونه کړی دي او یو شمیر پاکستانی چارواکو ویل دي چې افغانستان او هند په دې بریدونو کې لاس لري. خو موږ غواړو چې د دې او نور رپورټونو مخکې اول تاسو ته بلنه درکو چې خبرونه واوري وروسته بیا د مختلفو مسایلو په حق رپورټونه نشي.
ویان احمد الله چوال د طالبان حکومت د بهرنوی چارو وزارت په افغانستان کې د بهرنوی ډلو د فعالیت زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو سر د ډلې راپور رد کړ. د ملګرو ملتونو سر ډلې په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان کې د نظام د بدلون وروسته په دغه هیواد کې د بهرنوی ډلو فعالیت زیات شوی. د طالبان حکومت د بهرنوی چارو وزارت نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې اسلامي امارت توهې تړون ته ژمن دی او په خبرې چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي او له نورو هم ورته تمه لري. وروسته له هغه چې د پاکستان پوځ د افغانستان له خاورې د ترهګریزو اهدافو د کارونې ادعا وکړه، طالبان وایي په دې اړه څېړنې کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادۍ راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې په دې اړه د طالبانو څېړنه روانه ده. مجاهد ویلي چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې داسې استفاده وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه نن ځینو پاکستاني او نړیوالو رسنیو د پاکستان د پوځ د اماړیکو د څانګې د بیان پر حواله راپور ورکړی چې ویلي پاکستان د ترهګرو لخوا د افغان خاورې کارول په کلکه غندي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې د ژمنیو اولمپیکي لوبو لپاره چین ته تللی او پرون یې له ولسمشر شي جین پینګ سره کتلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر دې ناستې وروسته په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې دواړو مشرانو د افغانستان سوله او ثبات د سیمې د سوکالۍ او پرمختګ اساس بللی. په ګډه اعلامیه کې راغلي چې عمران خان او شي جین پینګ له افغانانو سره د بشري مرستو په اهمیت خبرې وکړي او هم یې په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې افغانانو سره د دوامداره مرستې وکړي او هم د کنګل شوې شتمنۍ ورخلاصې کړي. د کونړ ولایت سیمه ایزو چارواکو په دغه ولایت کې د شلو تنو تر واورې لاندې کېدو خبر ورکړي. باختر دولتي خبري اژانس نن ویلي چې دغه واوره خوایدنه تیره شپه د یاد ولایت په دانګام ولسوالۍ کې رامنځته شوی. د کونړ ولایت سیمه ایزو مسؤلینو ویلي چې تر دا مهاله د 15 تنو جسدونه له واورې څخه راایستلي خو د 15 تنو نورو درک لا تر دا مهاله نه دی معلوم. تحصیل امریکا غږ راډیو خبرونه اوري. د جرمنی صدر اعظم اولاف شولز بنن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره وګوري. دا به د ډیسمبر له میاشتې راهیسې چې نوموړي د انګیلا میرکل پر ځای د جرمنی د صدر اعظم په توګه دنده پیل کړه له بایدن سره د هغه لومړنۍ کتنه وي. جرمنی د هغه کړکۍ د هواري لپاره چې له اوکراین پولې سره د روسي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په سر راپورته شوې ډیپلوماتیکي هڅې تیزې کړې. خو یو شمیر لورو پر شولز انتقاد کړی چې ولې اوکراین ته د وسلو لیږلو سره موافقه نه ده کړې. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار وایي متحده ایالات په دې باور دي چې په اوکراین ښایي د روسیې یرغل هر وخت پیښ شي. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
جک سلاون پرون د امریکا د ان بی سی تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې وویل چې روسیې په اوکراین د نظامي عملیات لپاره امکانات چمتو کړي او زیاته کړه چې امریکا د جواب ویل لپاره په سخت کار اخته ده. د سپینې ماڼۍ سلاحکار په مرکه کې دا وویل چې په اوکراین د روسیې د یرغل په مقابل کې به د متحده ایالاتو جواب سوي خو خو تر دې وړاندې امریکا او غربي هیوادونو ویلو چې روسیه به سخت اقتصادي بندیزونه ویني او امریکا واده مخه اروپا ته اضافي سرتیر هم استولې دي. متیو لابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکران مسکو ته ځي چې له خپل ساری ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د کړکۍ د سوله ییز حل په اړه خبرې وکړي. مکران پرون د امریکا له ولسمشر جو بایډن سره هم 30 دقیقې ټلیفوني خبرې وکړي. سپینې ماڼۍ وویل چې په دې خبرو کې د اوکراین په سرحد کې د روسیې د پوځ د زیاتېدونکو حضور د دوام په غبرګون کې د ډیپلوماتیکو حلو ځلو ترڅنګ د روسیې د ګواښ د مخنیوي پر هڅو بحث وشو. استرالیا د رواني میاشتې له 22 وروسته دغه هیواد ته د واکسین شویو مسافرو د داخلېدو اجازه ورکولو اعلان کړی. په استرالیا کې دغه هیواد ته پر ورتلونکو خلکو سفاري بندیزونه د کرونا وبا له پیل 2 کاله وروسته لرې کیږي. د کرونا بندیزونو استرالیا د سختې انزوا سره مخ کړې وه. هغه مسافر چې د کرونا واکسینو 2 ډوزای کړي وي اوس کولی شي دغه هیواد ته ورشي. که چا واکسین نه وي کړي هغوی هم د استثنا لپاره درخواست ورکولی شي، خو اړ دي چې په هوټل کې د اړین قرنطین وخت تیر کړي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن وای چې نوي اصول روښانه دي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون، خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 5 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
د امریکا غږ د نن او وضعیت د پروګرام درنوریدونکو خبرونه مو اوریدل. د طالبان حکومت په افغانستان کې د خارجي وسلوالو ډلو د شمیر د زیاتېدو په حق له د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د سار د کمیټې راپورټ رد کړی دی. په دې راپورټ کې ادعا شوې ده چې طالبانو حکومت د دوهې د تړون په خلاف لا هم د بهرنیو وسلوالو ډلو سره اړیکې لري. په کابل کې د امریکا غږ خبریال اکرام شینواری په دې حق له موږ ته راپورټ راکړی دی.
د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنی چارو وزارت په یو اعلامیه کې چې دوشنبه په ورځ خبره کړي ویلي چې دغه حکومت د دوهې په تړون کې کړي تعهدات عملي کړي او چاته اجازه نه ورکړي چې د افغانستان له خاورې څخه کوم هیواد ته خطر متوجه کړي. د بهرنی چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد تکل په یو ویډیو وینا کې ویلي چې د طالبانو اسلامي امارت د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د سار کمیټې وروستی راپور چې په کې ادعا شوي چې په افغانستان کې د بهرنی ډلو فعالیت زیات شوی په کلکه رد کوي.
اسلامي امارت دغه ډول د بنسټ راپورونه چې هیڅ شواهد، اسناد او مدارک په کشتون نه لري د افغانستان سیمې او نړۍ په خیر او ګټه نه بولي. لکه نه چې اسلامي امارت د هیواد بشپړ حاکمیت ترلاسه کړی، په افغانستان کې بهترین امنیت تامین شوی دی. اسلامي امارت د دوهې په تړون کې کړي تعهدات عملي کړي او چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې کوم هیواد ته خطر متوجه کړي. بل مقابل له نورو هم همدا توقع لري. اسلامي امارت به د یو مسؤل نظام په توګه لشته امکاناتو او فرصتونو څخه په استفاده د افغانستان سیمه او نړۍ د امن، ثبات او سوکالۍ لپاره مثبت رول لوبوي او هیله لري چې د امنیت شورا په ګډون نور اړخونه هم همدا حقیقت درک کړي او مسؤلانه څرګندونه وکړي.
په زور رسنیو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سار د کمیټې له قوله ویل شوی چې افغانستان کې د نظام د بدلون وروسته په دغه هیواد کې د بهرنۍ وسلوالو ډلو فعالیت زیات شوی دی. ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په دغه منسوب شوی راپور کې ادعا شوی چې د د شبکی بنسټی خودونکو اسامه بن لادن زوی عبدالله بن لادن په تیر 2020 میلادي کال د اکتوبر میاشت کې د طالبانو چارواکو سره د لیدنې لپاره افغانستان ته تللی و. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان د دغه راپور په اړه جلا نظرونه لري. د سیاسي چارو کارپوه حمید صداقت وایي چې باور یې دادی چې نړیواله هم داخلي پلوه طالبان په انزوا کې دي چې دغو انزوا دغسې اړیکو ته لاره پرانیستلی شي.
و از طرف دیگه هم جهان هم چون با طالب ها خیلی
خاگیل امینی ویل د دې لپاره چې نړۍ هم د طالبانو سره تعامل ته نه ده چمتو شوی چې دا هم د سیاسي او په نړیواله کچه طالبان زیانمنوي. بینان طالبان هم د مالی پلوه هم د نظامی او هم د سیاسي پلوه زیان لیدلی شي. خاگیل امین وی که نړۍ طالبان په رسمیت ونه پیژني نو ممکن طالبان هم به نړیوال ټولنې سره شو ژمنو ته ځان پابند ونه ګڼي. د سیاسي چارو یو بل کارپوه ویس ناصري وی طالبانو په سیمه کې د یو شمېر سختدریزو ګروپونو سره له پخوا اړیکې لرلې. ښاغلي ناصري وویل کوم تړون چې د امریکا متحده ایالاتو او د طالبان ترمنځ په دوحه کې لاسلیک شوی د هغې تړون پر خلاف چې طالبانو ژمنه کړې وه چې هېڅ تروریستي ډلې ته به اجازه نه ورکوي د هغې پر خلاف د القاعده ډله او نورې تروریستي ډلې لا هم په افغانستان کې شته دي. خو د سیاسي چارو یو بل کارپوه قاضي محمد حسن حکیر وایي فکر نه کوي چې طالبانو حکومت دي د نوې اومې لسیزې تېرې ترخې او ناکامې تجربې تکرار کړي.
د انقاده اسامه امون زوهری او د تورت جرناتو سره د دوستۍ تجي موګو سمینو هغه نتیجې چې افغانان په اور کې تر اوسه پر هم سوځي. د طالبانو موقف دا ده چې نه غواړي چې افغانستان بیا سیمې دپاره تهدید شي او یا د ګاونډیانو لپاره سردر جوړ شي. او داسې نښې قراین او ثبوتونه هم نشته چې دا ثبته کړي چې ګویا په رښتیا هم افغانستان ته یا د اسامه زوی یا د القاعده نور غړي راځینه دي او په دې ځای کې د نړۍ په ضد باندې کوم ګام اخیستی وي.
په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو د شتون په اړه دا راپور په داسې حال کې خپور شوی چې بله اونۍ پر افغانستان باندې د طالبانو د اسلامي امارت د واکمنېدو شپږمه میاشت پوره کیږي خو تر اوسه لا هیڅ کوم هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکې او تحلیلونه هره شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورئ.
درنو اوریدونکو، سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې د پاره د امریکا د څار اداره په خپل تازه راپور کې وایي چې د اګست په 15مه نیټه د طالبانو د واکمنیدونه وروسته په افغانستان کې په عمومي ډول امنیتی پیخې کمې شوې دي، مګر په راپور کې دا هم ویل شوې دي چې د داعش خراسان څنګه اوس هم په افغانستان کې د یو تهدید په توګه ګڼل کیږي. په دې هکله د آشنا تلویزیون راپور تاسو ته خبرو.
سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار اداره په خپل روسي راپور کې د نړیوالې پراختیا د حقوقي ادارې په حواله چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا ورسره قرارداد شوی ویلي چې په مجموع کې په افغانستان کې امنیتي پیښې د جمهور رئیس غني په مشرۍ د تیر حکومت په نسبت کمې شوې دي. د یاد بنسټ په ارزونو کې سیاسي تاوتریخوالی او عمومي جرمي اعمال لکه غلاوې پر سړکونو، یرغال او بریدونه هم ارزول شوي دي. ارزونه ظاهرا د پیښو په شمېر کې د کموالي ښکارندوی کوي، په خاص ډول په کلیوالي سیمو او لویو لارو کې. ارزونه همدارنګه د یو شمېر خبرونو په حواله وایي چې د کابل اوسیدونکي د پولیسو له عدالته خوښ دي او تجارتي فعالیتونه مخ په ښه کېدو دي. د مثال په توګه وایي چې رستورانتونه خلاص دي او سړکونه خوندي دي.
تقریبا ختم شوی دی. داسې خاص د جګړې راپورونه د افغانستان د ولایتونو نشته دي، ولی ځینې تشویشونه اوس هم شتون لري. مثلا د بیان د ازادۍ په رابطه باندې تشویشونه شته دي. تاسو په دې اواخره کې ولیدل چې خبرنګاران د رسنیو بعضې کارمندان ونیول شول، د حکومت خوانه د پوښتنو ګروېګنو په خاطر باندې.
خو سیګار په خپل روسي راپور کې وایي چې امریکا د داعش او القاعده د پاتیشونو په ګډون له افغانستان او سیمې څخه د ترهګریزو سازمانونو د تهدیداتو په اړه چې غواړي پر متحد ایالتونو برید وکړي اندېښمنه ده. سیګار وایي چې د داعش خراسان څنګه په هغه هېواد کې د یوه تهدید په توګه پاتې ده او یاده ډله د طالبانو پر جنګیالیو او شیعه مذهبو پر جوماتونو بریدونو ته دوام ورکوي. راپور وایي چې دغه بریدونه د کندوز، کابل او کندهار په ګډون د افغانستان په لویو ښارونو کې شوي دي. پر طالبانو د امریکا بندیزونه پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته د امریکا پراخ بندیزونه د دې سبب شول چې دا ډله د مخکینی حکومت شتمنیو ته لاسرسی ونه مومي او د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن ادارې د افغانستان څخه د پاسه 1 میلیارد ډالره کنګل کړل. مرستی په داسې حال کې کنګل شوې چې په افغانستان کې په میلیونونه خلک د لوګي سره مخ دي او بشري مرستو ته اړتیا لري. د ناروې د کمیټې مشر امریکا غږ ته وویل چې د شتمنۍ کنګلې دو زیاتېدونکې اقتصادي کړکېچ ته نور هم زور ورکړی دی.
یوه فعال بانکي سکتور نشتوالی او د اقتصادي ماتې خطر د بشري کړکېچ د مخنیوي لپاره د اړتیا وړ هڅو په وړاندې خنډونه نور هم زیاتوي.
پر طالبانو د امریکا اقتصادي بندیزونه په نیوې ملسیزه کې د هغوی د لومړۍ دورې واکمنۍ ته رسېږي. د سپتمبر د 11 ملي پیښو څو ورځې وروسته د امریکا د هغه وخت جمهور رئیس جورج دبلیو بوش په یوه اجرایي فرمان کې هم طالبان او هم د حقاني شبکه د نړیوالو ترهګریزو سازمانونو په لیست کې شامل کړل. دغه اقدام امریکایي چارواکو ته اجازه ورکړه چې د دغو دوو اورپکو ډلو د شتمنۍ مخه ونیسي او کنګل یې کړي او له هغوی سره راکړه ورکړه جرم وګرځوي. اوس چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، دا روښانه نه ده چې آیا د تیرو شلو کلونو بندیزونه د هغوی په اوسني رژیم او یا هم په ځینو پخوانیو چارواکو چې د امریکا په بندیزونو کې دي عملي کیږي که نه. د امریکا د مالی وزارت ویان دي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا بندیزونه د طالبانو په حکومت او یا هم د هغوی پر ځینو چارواکو عملي کیږي وویل، دواړه هم طالبان او هم حقاني شبکه د نړیوالو ترهګرو سازمانونو په لیست کې دي او د حقاني شبکه د بهرنیو ترهګریزو سازمانونو په ډله کې ده. خو هغې په دې اړه ډېر وضاحت ورنه کړ. د امریکا د مالی وزارت افغانستان ته د بشري مرستو د نه رسېدو د اندېښنو په دلیل غیر دولتي سازمانونو او نورو سازمانونو ته چې په افغانستان کې کار کوي یو استثنا تصویب کړه، خو دا جوازونه د څه شي اجازه نه ورکوي. په داسې حال کې چې موسسات او نورو بنسټونو ته اجازه ورکړل شوې چې له طالبانو او حقاني شبکې سره کار وکړي، خو د امریکا د مالی وزارت جوازونه هغو چارواکو ته د پیسو انتقال منع کوي چې د امریکا په بندیزونو کې دي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي صفو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ صفې 15.15 باندې واوري.
درنو اوریدونکو، په افغانستان کې په تیرې یوې هفته کې د امریکایي ډالرو په تبادله کې د افغاني نرخ لوړ شوی دی. حتی یو امریکایی ډالر پس کم نوی افغانی تبادله شوه. د آشنا تلویزیون د دې موضوع په هکله د افغانستان بانک د پخوانی سرپرست رئیس واحد نوشیر سره مرکه کړې ده.
چې څه شی د دې سبب شو چې افغانی خپل ارزښت لوړ کړو؟
ډیره مننه آشنا شه. تاسو وګورئ اوسلو کې په افغانستان باندې غونډه وشوه او دغه وروسته بیا د امریکایی حکومت نړیوالو بانکونو ته اجازه ورکړه چې افغانستان سره خپل تعاملات انتقالات ترسره کړي. دا یو عمده دلیل دی. د سره سره نړیوالې مرستې هم په دې اواخرو کې نسبي توګه زیاتې شوې چې دای هم یو اغیزه لرودله. همدارنګه وګورو بهر ته د افغانانو سفر په دې اواخرو کې ډېر کم شوي دي، سفرونه کم شوي دي، نو چې کله سفر کم وي ډالر ته تقاضا کمیږي. دا هم یو مهم دلیل دی. د ملي بودیجې حجم چې ډېر کم شوی دی، ځکه چې کله ملي بودیجه په غټه کچه یا په غټ سطح کې جوړیږي نو بازار ته ډېر روانې راوځي، نو دا هم یو عمده دلیل دی. همدارنګه واردات تر ډېره بریده کم شوي دي چې دا یو عمده دلیل دی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دې اواخرو کې داسې اوازې دي یا دغسې خبرې اورېدل کېږي چې تعاملات جنس په جنس باندې وشي، یعنی بهرني اثار پکې دخیل نه وي. دې هم د بهرني اثارو لپاره تقاضا کم کړې ده. او دا هم ویل کېږي چې د افغاني کمښت په بازار کې احساس کیږي. دا هم یو دلیل دی.
صحیح نوشیر صاحب، خو په تفصیل سره ټول جزئیات هم ورکړل. د څه ویل شي چې د افغاني ارزښت لوړیدل په افغانستان کې دننه په خپل په دغه عمده فروشیانو او پرشن فروشیانو په دې بازارونو راکړې ورکړ کې څه ډول تاثیر لرلې شي؟ فکر کوي دا به دوام وکړي که دا به موقتی وسی؟
او تاسو سوال په دوه برخو دی. اول خدای چې آیا د افغاني او دغه ثبات چې دی یا لوړیدل چې دا به دوام وکړي که نه، کیدا تر مختلف دا مختلف عوامل پورې اړه لري. دغه سیاسي عوامل هم پکې دي، اقتصادي موضوعات هم دي. اول زما په نظر باندې یو هدف پورې به دغه لوړوالی چې دی دوام وکړي. دوی موضوع دا چې دا بس اغیزه ولري په بازار باندې همیشه چې کله د اسعارو نرخ پورته کیږي دا انفلاسیون کچه را کموي او عام وګړو ته د هغوی اقتصادي توان زیاتوي نو چې کله د اقتصادي توان لوړ شي طبعا د هغوی تقاضا ډېریږي نو بازار کې خرڅلاو ډېریږي دا یو عمده اغیزه ده بله دا چې واردات زیاتیږي دې سره او صادرات چې دی کمیږي
نړیوال ټولنه په پام کې لري چې د افغانستان سره په 100 میلیون ډالر بیړنۍ مرسته وکړي تاسو مخکې د اصول کانفرنس ته اشاره وکړه چې مرستندوی هیوادونه داسې کومک شروع کړي دا ډول نړیوال کومکونه اصلا د افغانستان په اقتصاد او په خاصه توګه د افغانۍ د ارزښت ساتلو لپاره څه اغیز لري
اول که افغانۍ تراشو افغانۍ ارزښت لوړیږي ورسره ځکه چې کله نړیوالې مرستې وشي دغه افغانستان اقتصاد ته ډیر ډالر راځي او نور بهرني اسعار راځي دا خپل په بازار کې بهرني اسعار ډیر شي د افغانۍ په نسبت باندې د افغانۍ ارزښت تر لوړیږي په مجموعي کې په مجموع کې باس او دغه سي بهرني مرستې لړمحال اغیزې لرلې شي د بیلګې په توګه د فقر یا د بې وزلۍ کچه راکموي همدارنګا موقتی توګه کارمندنه کې هم مرسته کولای شي زما وړاندیز به د هله به مداوي چې د مرستې د بانکونو د لارې وشي هغه ځای کې دې شي او څه پراخ وي کوم واړو چې د هغه ځا واقعا دوامدار وي او په غټه کې چوي هغه د پاره په کار د چې پرمختیايي سکتور کې پرمختیايي برخه کې په غټه کې باندې مرستې وشي ترڅو بیوزلی راکم شي
نو شیر صاحب راځم یو ډیر مهم او سکتور ته چې خصوصي سکتور نقش دی پکې اول دا چې د افغانستان دننه په دغه آزادو بازارونو کې د بهرنیو مجموعه ټولو آثارو تبادله یا راکړه ورکړه دا باید څنګه وشي اصولنه او بل دا چلته خصوصي سکتور حاکم دی ډیر داسې فکر کیږي چې خصوصي سکتور په دغه راکړو ورکړو کې اصلا د پالیسی جوړولو اساسي عنصر دی او دوی د خپل ګټې د پاره مارکیټ یا بازار سرخی تاسو څه ګورئ په داسې حالت کې
او تاسو ګورئ په دې اواخرو کې اخیری احصایې دا ښیي چې د افغانستان لس سلنه سکتور مالی سکتور چې دی پولیس سکتور چې دی دا بانکی سکتور دی باقی چې د نوی سلنه دی هغه غیر رسمي څنګه نیمه رسمي حالت کې چې صرافان او آزاد بازار کوم غړي دی هغه په کې عمده رول لري نو افغانستان خپل سیستم چې دی اوسنی نظام چې دی دا د اسعارو مدیریت شده نظام دی یعنی مینج فلوټینګ اکسچینج رژیم باندې کار کوي یا افغانستان بانک آزاد بازار پیډی چې ارزا او تقاضا د افغاني نرخ ټاکي ولی بیا په حالت کې یاد ارتیا په صورت کې التا بازار سره تعامل کوي او همدارنګه هغه صرافان چې مخکې موږ باندې باسو کو دا وی سره نه هم کوي
واحد نوشیر صاحب کورم ودان درځونې نه او دا چې موږ بلنه منلې ونه
مننه کور ما باندې
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه راپورته مرکې او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورئ
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو تیره هفته کې په پاکستان کې د بلوچستان د ازادۍ پاوز بریدونه کړی دي او یو شمیر پاکستانی چارواکو ویلي دي چې افغانستان او هند په دې بریدونو کې لاس لري د امریکا د ویلسن تحقیقاتي مرکز کې د چارو کارپو مایکل کوګلمن وایي چې د بلوس د ازادۍ غوښتونکو پاوز د ایران په خاوره کې هم مرکزونه لري او پاکستان د خپل کورنۍ ستونزو د پټولو لپاره په دې خاطر د تورونه لګوي په دې برخه کې د آشنا تلویزیون راپورته ستاسو توجه راړو
په تیرو څو میاشتو کې په پاکستان کې د ترهګرۍ پیښې چې مسؤلیت یې تحریک طالبان او ځینې وختونه د بلوچستان د ازادۍ پوس پر غاړه اخیستې زیاتې شوې په دې لامل څه دی
مونګورو چې له یو څو میاشتو را په دې خوا په پاکستان کې د ترهګرۍ سره تړلې تاوتریخوالی زیات شوی دی زما په فکر د دې یو مهم لامل دا دی چې د پاکستان د طالبانو تحریک اوس داسې یو نوی مشر چې د تحریک طالبان بیلابیلې قوي ډلګۍ سره رایو ځای کړي او د دغو ډلو اکثر افراد یو ځل بیا د تحریک لوړو پوړونو ته ورسېدل. دې کار تحریک طالبان قوي کړو، خو په ټوله کې یقینا افغانستان کې د طالبانو واک ته رسېدل په دې لاره کې یو مهم پرمختګ و. دې کار تحریک طالبان ته جرأت ورکړو، هغوی ته یې انرژي ورکړه او هغوی بیرته د پخوا په څیر او آن له هغه زیات بریدونو کولو ته وهڅول. تر څو چې د بلوچانو خبره ده، د بلوچانو وسلوال ګروپونه د تحریک طالبان په اندازه قوي نه دي، خو موږ ګورو چې دوی هم بریدونه زیات کړي دي. زه فکر کوم چې بلوچ وسلوال او تحریک طالبان دواړه پر پاکستاني دولت د برید کولو ګډ هدف لري. پر پاکستانی دولت د طالبانو د بریدونو په زیاتېدو سره داسې ښکاري چې بلوچ وسلوال هم له حالاتو څخه ګټه اخلي او خپل بریدونه زیات کړي دي.
اگر چې پاکستانی امنیتي ادارې ردوي، خو پاکستان کې وروستیو هغو بریدونو چې بلوچ وسلوالو یې مسؤلیت پر غاړه اخیستی، دوی په هغو کې د زیات شمېر امنیتي ځواکونو د وژلو ادعا کړې. د دغو بریدونو له فطرت څخه داسې ښکاري چې بلوچ وسلوالو د خپلو غلچکي بریدونو تاکتیک تغییر کړی او اوس مخامخ پر پاکستاني امنیتي ځواکونو بریدونه کوي. دا پرمختګ څومره جدي دی؟
What's very serious indeed.
خپا خط کې دا ډېر جدي دی. هغه بریچ چې تیر اونۍ بلوچ وسلوالو وکړو هغه غیر معمولی وو. دا په غیر معمولی توګه پیچلی او په غیر معمولی توګه پرمختللی وو. موږ ته د پیښې د ټولو قربانیانو شمېر نه دی معلوم، خو دا برید ښیي چې د دې برید لپاره پوره پلان موجود وو. د پاکستان امنیتي ځواکونو فکر کاوه دوی په بلوچستان کې د بلوچستان د آزادۍ د پوځ د بغاوت ستونزه یقینا حل کړي، خو دا برید ښیي چې یاد ګروپ اوس هم پوره وړتیا لري او د دې لامل لا تر اوسه نه دی معلوم، خو په روښانه توګه د بلوچستان د آزادۍ د پوځ لخوا پر یو امنیتي هدف برید یقینا جدي خبره ده.
د پاکستان د پوځ لخوا خبره شوې یوه اعلامیه کې راغلي چې د برید کوونکو روزونکي په افغانستان او هند کې دي. اوس په افغانستان کې طالبان چې له هند سره یې اړیکې هم نشته واکمن دي. د پاکستان د حکومت دا تور څومره سم دی؟
مونږ پوهیږو چې افغان طالبانو د تحریک طالبان پر وړاندې له عملیاتو کولو انکار کړی دی. په دې اړه چې تحریک طالبان د بلوڅو وسلوالو پر وړاندې څه کړي دا معلوم نه دی. زه فکر کوم د دې لپاره چې سړی فکر وکړي چې ځینې دغه بلوچ وسلوال له پخوا په ایران کې میشتي هم دلایل موجود دي. زه په پاکستان کې یو زیاتېدونکی پیچلی امنیتي ګواښ ګورم. پر نورو اړخونو د دغه ډول پیښو تور لګول په پاکستان کې کیږي او زه فکر کوم دا کار د پاکستان د پوځ مقصد ترلاسه کوي. دا نوې نه ده. متاسفانه په پاکستان کې پاوس په شمول د پاکستان دولت د ترهګرو ډلو سره د چلند کولو له خپل مسؤلیت څخه د خپل ځان د خلاصولو په مخه دا کار کوي. د ورځې په آخر کې پاکستان کې ترهګري د پاکستان خپل موضوع ده، ځکه چې دغه ترهګر ګروپونه چې په پاکستان کې بریدونه کوي، ځینې دا ګروپونه ښایي د پاکستان له پولو د باندې نورو ځایونو کې میشت وي، خو دوی بالاخره پاکستانیان دي. سمه ده، زما موخه دا ده چې موږ د پاکستانیانو په اړه چې تر ډیره په دغو ګروپونو کې ښکیل دي خبرې کوو. ښایي ملت پاله یا سیاسي لاملونو له امله د پاکستان دولت دې پایلې ته رسېدلی چې له دې خبرې چې په پاکستان کې په کور دننه په دوامداره توګه ترهګري موجوده ده څخه انکار وکړي او په یو بل چا تور ولګوي. دا ځکه چې غواړي وښيي چې پاکستان د دې کارونو مسؤول نه دی. بیا د پاکستان دا چلند دا پوښتنې راځېږوي چې پر چا نو دوی تور ولګوي، په افغانستان تور ولګوي او که په هند. د دې پوښتنې سره څه وکړي؟ زه فکر نه کوم چې یقینا پاکستان دې پوښتنې ته ځواب ولري.
پر اروانو څو اونیو میاشتو کې د پاکستان امنیتي وضعیت څنګه ارزوئ؟
زاورم چې په پاکستان کې امنیتي حالات ډېر ښه نه دی او موږ د تیرو څو میاشتو او په ځانګړي ډول په تیرو څو ورځو کې په پاکستان کې په ترهګریزو بریدونو کې ډېر زیاتوالی ولیدو. دا بریدونه دومره زیات شوي دي داسې ښکاري لکه هره ورځ چې هلته یو برید ترسره کیږي. زما تصور دا دی چې تحریک طالبان به په زیاتېدونکې توګه باجوراته شي او دومره به وهڅیږي چې نور بریدونه به هم وکړي او زه فکر کوم چې د بلوچانو آزادۍ پوځ به د تحریک طالبان له کړنې هغه څه چې تحریک طالبان پاکستاني کوي بریدونو کولو ته تشویق کړي. بالاخره دا دواړه مهمې ترهګرې ډلې به نور بریدونه وکړي. زما ویره دا ده چې راتلونکې اونیو کې به پاکستان کې امنیتي چاپېریال لا پسې خراب شي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي او سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 1515 باندې واوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو د نن او وضعیت دغه پروګرام هم دلته پای ته رسیدي. بلنه درکو چې د امریکا غږ آشنا رادیو نور خبرونه ته غوګونیسي نیم ساعت وروسته ستاسو غږ پروګرام لرو او غواړو ستاسو تجویزونه او نظریات یا شکایتونه واورو. اوس د ستاسو نه اجازه غواړو او انتظار یو ستاسو غږ پروګرام کې به در سره وغږیږو.